بشرپال او حقوقو د تاریخ په اړه معلومات ورکړي.
نړیوال بشرپال قوانین د نړیوال حقوقو د یو مهم څانګه ده او مختلف تعریفونه لري. کیدای شي موږ د نړیوال بشرپال حقوقو تعریف داسې وکړو چې نړیوال بشرپال قوانین د نړیوال انساني قوانینو یو څانګه ده چې په ملي او بین المللي جګړو کې د افرادو او هیوادونو د حقونو مسولیتونو ترڅنګ د جنگ د دوړو خواو د جنگ د ښکېلو غاړو هغه مکلفیتونه او وجایب مکلفیتونه هغه روښانه کوي.
ډیره مننه. که اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د اصلي او اساسي اصول په اړه معلومات ورکړي چې دا خپل کوم اصول لري؟
لکه څنګه چې مخکې موږ په تعریف کې وویل د نړیوالو بشرپالو حقونو په تعریف کې مهم ټکی انسانیت دی، یعنې دا معنا چې دغه انسانیت دغو حقوقو یوه ځانګړتیا ده چې یعنې د جنگ په جریان کې هم باید ښکېلې غاړې د انسانانو هغه انساني کرامت احترام او درناوی وکړي، او دا په جګړو باندې ناظر قوانین دي او د جګړو د اړخونو مکلفیتونه او سری کرښې ټاکي چې په جنگ کې کوم د جنگ ښکېل غاړو ته چې کوم چې په جنگ سره اخته دي دا کوم څه مکلفیتونه لري، کوم کارونه باید وکړي، کوم کارونه منع دي د جنگ په جریان کې. متاسفانه جګړه په خپله یوه بده پدیده ده، اما بلې خانه د جګړه او منازعات دا د انساني ژوند د بشریت تاریخ یو جز دی، یو واقعیت دی چې هر وخت به مختلف عواملو په خاطر د انسانانو ترمنځ جګړه او شخړه منځته راځي. نړیوال بشرپال قوانین وایي چې په دې باندې بحث نه کوي چې کوم طرف د جګړې په حق دی، کوم طرف د جګړې ما په حق نه دی، اما په دې باندې بحث کوي چې په جریان د جنگ کې څنګه موږ وکولای شو دغه د جنگ د بې ځایه زیانونو د بې ځایه تلفاتو څخه جلوګیری وکړو. هغه کسان چې په جنگ کې دخیل نه دي، هغه ځایونه چې دغې نه نظامي استفاده نه کیږي، څنګه وکولای شو چې هغه حمایه کړو، هغې ته ضرر ونه رسیږي. ټول بحث یې په دغې باندې دی. راغلو ستاسو سوال ځواب کې د نړیوالو بشرپالو حقونو هغه اساسي او مهم اصول پنځه مهم مسله لري نړیوال بشرپال قوانین، چې دغه اصول باید په شخړو په جنگ په جریان کې مراعات شي. د ښکېلو خوړو دخه لومړی تر ټولو مهم اصل تفکیک دی. تفکیک په دې معنی چې د جنگ ښکېل اړخونه باید د ملکی او نظامی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، او د ملکی اشیاو د نظامی اشیاو ترمنځ تفکیک وکړي، او باید دې ته ضرر ونه رسوي. همیشه باید دوی چې هر نوع جنگي عملیات پر مخ بیایي، مخکې دې چې عملیات سر ته ورسوي، باید دغه اصل په نظر کې ونیسي. دوی باید تفکیک د ملکی خلکو او د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ باید تفکیک پکې وي، او ملکی خلکو ته باید زیان ونه رسي. دوهم مهم اصل د نړیوالو بشرپالو قوانینو تناسب دی، په دې معنی چې دوی باید په هغه عملیات چې کوي، هغه سلاوي چې دوی خلی، په هغه کې تناسب په نظر کې ونیسي. تناسب په دې معنی چې دوی باید داسې اصله نه کار واخلي چې هغه متوقعه نظامی ګټه یې تخریب نه ډیره نه وي، تخریب یې ته هغه متوقعه نظامی ګټه ډیر نه وي. د مثال په ډول یعنې یو هدف د کل په کلاشنکوف لاسته راوځي، په هغې ځای کې موږ باید د راکټ نه استفاده ونه کړو. نو دغه تناسب مهم اصل دی چې دا په نظر کې ونیول شي، جلوګیری کوي د جنگ د بې ځایه تخریب او د ملکي خلکو ژوند ته ژوند به مسؤول وي. درېیم اصل نظامي ضرورت دی. موږ باید د جنگ ښکېل غاوې مکلف دي چې فقط د دومره قوې څخه کار واخلي چې هغه نظامي ضرورت دی. کله چې هغه خپل نظامی هدف چې ماته کردن یا تابع کول د دښمن دی هغه لاسته راشي، دغو نه اضافه د نورې قوې استعمال ضرور نه دی. دا یو اصل دی چې باید په نظر کې ونیول شي. بل اصل محدودیت دی. محدودیت هم چې د جنگ ښکېلې غاړې که هغه د دولت دولت سره جنگ وي، او یا د ډلو ترمنځ جنگ وي، یا د یوې ډلې او د دولت ترمنځ جنگ وي، دغه د جنگ ټولې ښکېلې غاړې دا د په انتخاب د سلا کې په انتخاب او استعمال د سلاح کې لامحدود صلاحیت نه لري. دوی محدود شوي دي. ځینې سلاوي دي چې باید استعمال نشي د جنگ په دوران کې. دغه استعمال جنگي جنایت دی، دغه استعمال معنی دی، لکه بیولوژیکی سلاوي، لکه کیمیاوي سلاوي. نو دا ډیر مهم اصل دی. او پنځم مهم اصل هغه انساني رویه ده، یعنی په جریان د جنگ کې ښکېل غوړې او د ښکېل غوړ هغه مسؤولین او هغه سربازان او هغه جنګیالي باید همیشه د حتی د خپل دښمن په مقابل کې هم انساني رویه ولري. کله چې دښمن د دوی زخمی کېږي د جنگ په میدان کې، دوی مکلفیت لري چې هغه تداوی کړي، شفاخانې ته یسي. یا دښمن چې کله ژوندی نیسي، هغه باید ونه وژني، هغه باید شکنجه نه کړي. دغه انساني اصول دي، انساني رویه ده، چې دا یو مهم اصل دی نړیوالو بشرپالو قوانینو چې د جګړې په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي. او نو په عمومي سطح د نړیوالو بشرپالو قوانینو هغه اساسي مفکوره دا ده چې بعضی کارونه حتی د جګړو په وخت کې هم جواز نه لري. او دا قوانین د خلکو څخه د حمایت او د ساتنې په موخه که هغه ولسي وګړي وي او که خپله جګړه ماران وي وضع شوي دي. یعنی تنها د ولسي وګړو نه حمایت نه کوي، بلکې خپله د جګړه مارانو نه هم حمایت کوي. مثلا هیڅوک حق نه لري چې جنګي اسیر ووژني، هیڅوک حق نه لري چې زخمي د زخم په حالت کې ووژني یا تداوی نه کړي یا اجازه ورنه کړي چې شفاخانه کې خپل ځان تداوی کړي. دغه اساسي مفکوره د نړیوالو بشرپالو قوانینو ده.
ډېر مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو. زمونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت ښایي شروع چې موږ وو باندې بس لرو.
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږست. عزیز صاحب، تاسو د بشرپالو بشري حقوقو د قوانینو د اصولو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې شکیل غاړو تر کومه حده دا قوانین مراد کړي دي.
مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په عمومي سطح موږ په نړۍ کې دوه ډوله منازع او جنگونه لرو. یو بین المللي جنگونه دي او یو داخلي جنگونه او داخلي شخړې دي. بین المللي جنگونه چې دولتونو ترمنځ جنگ وي، د یو یا ډېرو دولتونو، او داخلي جګړې چې د دولت او مخالف ډلې یا څو مخالف ډلو ترمنځ جګړه وي او مشکل وي او شخړه وي، د دې موږ داخلي منازع وي. په دغو دواړو منازعو کې که هغه بین المللي وي که داخلي وي، ټول هر اړخ د جنگ کې هغه دولت وی که د هغه دولت مسله مخالفین وی، هغه که د دوو مخالف مسله و ډلو په منځ کې جنگ وی، چې جنگ او ټوپک واخست او عملاً په جنگ باندې فایل وکړ، دغه د جنگ ټول اړخونه مکلف دي چې دغه نړیوال بشرپال قوانین په نظر کې ونیسي، د دغه نړیوال بشرپال قوانین احترام وکړو، دغه نړیوال بشرپال قوانین تطبیق کړي، عملاً یې تطبیق کړي او درناوی ورته وکړي. خو که کومه یوه ډله کوم طرف دغه نړیوال بشرپال قوانین نقض کوي، نو دوی د جنگی جنایت مرتکب ګرځي. د دغه نړیوالو بشرپالو قوانینو نقض یا د جنگ د قوانینو نقض د جنگ په جریان کې جنگی جنایت دی. که یوه ډله مثلا قصدن ملکی خلک وژني د جنگ په جریان کې، دوی جنگی جنایت مرتکب ګرځېدلی دي. هغه کار څوک وي او یا د داسې تکتیک نه کار خلی، دغه اصول چې موږ کوم یاد کړل دا په نظر کې ونه نیسي، دوی مرتکب دي جنگی جنایت ګرځي. جنگی جنایت موږ تاسو پوهیږو چې د نړیوالو جرایمو د جملې څخه دی. موږ درې نوه نړیوال جرمونه لرو چې یو یې جنگی جنایت دي چې په هر وخت او په هر زمان او په هر مکان کې د تعقیب وړ دي. او د دې لپاره ملي او بین المللي میکانیزمونه شته. په اول قدم کې خپله دولتونه مکلف خلاف دي چاغه کسان چې جنگي جنایت مرتکب ګرځي باید غنه پښتنه وکړي عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. خو که چیرته دولتونه نه غواړي او یا نشي کولای، موږ نړیوال میکانیزمونه د دې لپاره لرو. افغانستان د نړیوال جزایی محکمه عضو دی، په هغه صورت کې نړیوال جزایی محکمه باید مداخله وکړي او دغه کسان چې مرتکب دي جنگي جنایتو ګرځېدلي هغې دغه جنایتو ته رسیدګي وکړي.
ډېره مننه.
ستاسو نه مننه کورمواده.
قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مالسته.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دې باندې سپریږي سهار سهار په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. راپور ته چې بیرغ ته ازادۍ کړی په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېګوا.
راپور ته چې بیرغ دې ازادۍ کړی په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېګوا. جوړ کړې انګریز ته بیا آزاد هر نوې یو داسې لوی غازی زمان خان وزګوا ومن کې تاسو.
نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لږ کیږي. تاسو د حرم سرای په حق لا څومره په هیګي
ولادت خونه هم خونوم مورزل دی ډیر خسته او تاریخي زده. قربان چې
سرو مال کړې له وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وزګوا.
داشن امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې ده په سوځیت کې ده او مسول کسان دې بیا جوړونې په حق لا سوای
کوشش کو چې سترکچر دې زمي دراته غوړ خلاص کړو.
نن په همدې اړه کېګو په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د شامن الله خان د حرم سرای په حق له معلومات وړاندې کوو، بیا مولا عام خلکو څخه هم د حرم سرای په حق له پوښتلې دي. په ورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسالې درته وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، په پغمان کې بلباغ چې د شامن الله خان په بهاري باغ مشهور دی، د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو. په یاد بڼ کې به په خپله شامن الله خان له خپلې کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرني میلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل. په بلباغ کې 15 شپږ ښکلي قصرمانند ودانۍ او د شامن الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو. د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په